دے یارانو مشال
د یارانو مشال خبرونه قدر منوریدونکو السلام علیکم قربان مو زه نجیب مریم او نن را سره د کوټه د پښتو اکاډمۍ رئیس خیر محمد عارف صاحب ملمه ده روانه میاشت 12 سپتمبر نه نیولې تر 14 تاریخ پورې په کوټه کې درې ورځې نړیوال سیمینار شو چې پکې د لروبر پوهانو د ادب مینوالو ګډون وکړ نن په یارانو مشال خبرونه کې د همدې سیمینار په نتایجو غږیږو لکه څنګه مو چې وړاندې ویل ملما مو د کوټې د پښتو اکاډمۍ رئیس خیر محمد عارف صاحب دی په کوټه کې ترسره شوی سیمینار د همدې اکاډمۍ په نوښت او زیار جوړ شوی وروسته په خبرونه کې د افغانستان او د پېښور د دوو پښتنو لیکوالو عبدالغفور لیواله او باسین یوسفزي نظرونه هم د دې غونډې په اړه د دې سیمینار په اړه دراورو خو د دغه خاغلو هم په سیمینار کې ګډون کړ او خپل با د خیر محمد عارف صاحب نو کوارف صاحب تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایم ستړي ماشه
خورم سه خوشحاله اوسی شکریا ډیر مننه چې زما د غوښتنې تر اوولل
ډیر زیات مننه عارف صاحب او زمونږ همکاران چې په کوټه کې غوي خو پوره ستاسو د اکاډمۍ په هڅو چې کوم سیمینار جوړ شو په داغي ویډیوګانې موږ ترستولې مشال رډیو د لارې يم دغه سی غګونه د پوهانو راپورونه په لیکلي بڼه د غرس د مشال رډیو اوریدونکو په 13 کې لوستي اوریدلې دي او کتلې دي خو نن به د دې سیمینار په نتایجو باندې به خبرې وکړو
بالکل صحیح
نو خیر محمد عارف صاحب پایل باندې نو کوچ په کوټه کې د پښتو یو نړیوال سیمینار وشو په زیات اندازه کې ملمنو پکې ګډون وکړ اوس به ملمانه له خیره بیرته خپل سیمو ته ستانه شوی یم یاسې څنګه تجربه وه د دومره ډیرو لیکوالو په یو دریز راټولول د خو باسان کار نه و ډیر ستونزمن کار و
بس دا پښتنو وای کنه وای د اخلاص ګړی همیشه منزل ته رسیږي نو زموږ په زړه کې دا و چې موږ د لر او بر پښتنو راوغړو او زموږ په پښتني سیمه کې چې هغه کپلر کې دی کوبر کې دی چې څورو مسایل دی څورو پیښې دی پر هغه باندې وژغېږو او که ممکن وي د دغه لارې زه کم از کم د پوهان چې د یو کام سترګې هغه پر دا وژغېږي او داسې موقعه په لاس ورشي چې زموږ د وطن ستونزې او موږ چې له کوم حالات سره مخامخ یو بې سواده ورځ حقوق او دربدریانې د هغه دپاره یو داسې لار راوځي چې دا ګرد پښتانه ورباندې په اتفاق هم شي او دا خپل کام ته یو واضح پیغام ورکړي چې موږ ته راپېښ له کومه ځایه د راپېښ ولیده او د هغه مخ نیوی موږ څنګه کولی شو نو د دغه لارې زموږ د پښتو اکاډمۍ له خوا زه 15 کاله پس په دې وتوانېدلې شو چې د پښتو ژبې او جهانیت ستونزې او امکانات تر عنوان لاندې د یو سیمینار انعقاد وکړو او د خدای په فضل سره هغه انعقاد هم وسوي مېلمانه هم رالو هغه هم خپل خپل احساسات او جذبات موږ سره شریک کړل او په هغه باندې تر ډېر حد پورې موږ دا وایو چې دا زما خیال په کوټه نه بلکې په پښتني دنیا کې اول یو داسې سیمینار دی چې انشاءالله ولعزیز ترې منزله پورې ورسیږو
عارف صاحب د څنګه چې د سیمینار موضوع و چې پښتو ژبه جهانیت ستونزې او امکانات ادیبانو لیکوالو زیاتره کوم ستونزې په ګوته کړې چې نن سبا د پښتو ادب سره تعلق لرونکي پښتانه ادیبان شاعران دوی د کوم ستونزو ننګونو سره مخامخ دي
بهرحال په دا اعتبار خو ستونزې بېخي ډېرې وې که نه یوه اوله ستونزه خو دا ده چې زموږ په لیکدود کې فرق دی موږ تر اوسه پورې هغه پر لیکدود باندې دا نوم نه یو که نه کله کله املا ته لیکدود وایو کله کله املا وایي لیکدود یو ګڼو دا فرق او بیا په هغه چې کومې ستونزې دي چې باید موږ له څه په کار دي څه نوم نه ولیکل شي یوه موضوع دا وله بله دا چې دا د ګلوبلایزیشن دور دی په دغه دور کې موږ پښتو تر کومه ځایه پورې رسولی شو موږ د طریقې افته قامونو په کتار کې په څه ډول درېدلی شو موږ پښتو چې له کومو ستونزو سره مخامخ د هغه څنګه له دې ډګر زه ایستلی شو دا او بیا دا کم کم امکانات چې موږ په د ستونزې فرونا کې د امکانات ولټو چې دا ستونزې دي د دې بنیاد دا دی او باید موږ دا وکړو. دا نن به شمېر ستونزې ولې چې په هغه باندې ملګري وو مطلب پر میډیا وژغېدل او پر تعلیمي ستونزې باندې وژغېدل، د کلچر پر ستونزې وژغېدل، پر فلمان وژغېدل او زموږ پر ادبیاتو باندې. زما خیال دا نمونه چې هر اړخیزه جایزه څومره ممکنه وله هغه په دا سیمینار کې واخیستل شول
او په امکاناتو هم غور وشو. اره صاحب چې امکانات لرو که نه، ستونزې خو ډېرې لرو، څنګه کولی شو خپله ژبه د ګلوبلایزیشن کې د جهانیت کې موږ د خپله ژبه ورګډه کړو، ژباړې وکړو د نورو ژبو ته یا د نورو ژبو نه پښتو ته ژباړې وکړو، څنګه کولی شو د خپله ژبه څه امکانات ورته لرو چې دغه ستونزې چې مخکې ورته تاسو اشاره وکړه دغه حل کاند؟
اول خو مسله دا ده یوه ډله چې وایي که نه وایي نه امکان کفر دی او هغه چا هغه انګریزي لیکوال چې ویلي وو که نه چې ځای په ځای جمود چې دی که نه نو دغه د ژوند نښه ده. بهرحال زه دا وایم چې دا د جمود کوم کیفیت ولو هغه د دغه سیمینار په برکت باندې لیرې شو او یو ګوازه صرف یوه اشاره درکړم. اوس په دې سیمینار کې د رابطې دپاره د یو ویبسایټ چې په هغه باندې به دا ګرد ملګري یو ځای کېدی شي او هغه به یو له بل سره په دا رابطه کې چې دا ښکار دی دا څنګه کېدی شي، دا ستونزه ده د دې مخنیوی څنګه کېدی شي. نو موږ یوه کمیټه جوړه کړه، په کمیټه کې له جرمني زه احمد ولی اڅکزی و، له کابل زه غفور لیوال صاحب وی او له کوټې زه ډاکټر نصیب الله سیماب وی، له پېښور زه د پېښور یونیورسټي د پښتو اکاډمۍ ډایرکټر چې دی نصر الله وزیر وی. نو موږ به ویب سایټ به جوړوو، خو زه عجب د خوشحالۍ خبره ده چې نن سهار هم مستاس له ښار د بوریوال کاکړ یو پیغام وی چې ما د پیوستون په نامه یو ډاټ کام دغه
ویب پاڼه جوړه کړې ده.
نو چې دغه پیوستون ډاټ کام په نامه باندې باقاعده چمتو ده. نو زما دا یقین دی دا نورې ستونزې چې دي هغه بالکل د هغه نوم نه دي
انشاءالله. پښتانه ځوانان عارف صاحب ویښ شوي دي، دغه ستونزې به هوارېږي، دغه امکانات په لاس ته راځي. عارف صاحب تاسو راسره اوسئ د خبرونې په دې برخه کې. عارف صاحب تاسو سره به وروسته نورې خبرې هم کوو که ستاسو اجازه وي. مخکې مونږ د افغانستان د پیژندل شوي لیکوال عبدالغفور لیوال سره چې په همدې کانفرنس کې ګډون کړی او تاسو چې کومه جرګګۍ ټاکلې د څلورو کسانو د روابطو د ټینګولو لپاره د هغې غړی هم دې خبرې مو کړي، دا به مو اورو. عارف صاحب تاسو به لږه دمه وکړئ، بېرته تاسو سره ځو. راځئ ملګرو، د عبدالغفور لیوال صاحب سره وړاندې مونږ خبرې کړې وې. هغه محترم لیوال صاحب د کوټې اوسنۍ کانفرنس چې وشو پښتو ادب ته ورپېښ چیلنجونه په دې موضوعاتو باندې بحثونه خو به په ډېر شوي وي، تاسې د دې کانفرنس عمده لاسته راوړنې په څه کې وینئ؟
دا کانفرانس بزګانې لاسته راوړنې درلودې یا تر هر څه مخکې دغه د بېلابېلو پښتون مېشتو سیمو د فرهنګیانو راټولول هغه هم په دې تعداد کې او بیا هم د یو باصلاحیت کسانو په ګډون زه داسې فکر کوم چې دا پخوانیو سیمینارونو کې دغه ډېره موده داسې کیفیت نه و لیدل شوی. کنفرانس کار ډېر منظم و چې دا پخپله داسې ښیي چې پښتانه ورو ورو له پرمختللي مدرن او فرهنګي فضا په رامنځته کولو کې بریالي دي. موضوعات ډېر ښه ویشل شوي وو، بحث پې وشو او د لومړي ځل دپاره داسې خلاصه فضا وه چې مناقشه، مشاجره او نقد او کره کتنه هم پکې په ډېر واضح ډول ترسره شول. مخکله مخکمه لوستونکو او څېړونکو ته غوښتنه شوې وه چې په یو ټاکلې موضوع باندې داسې خبرې وکړي چې دا د هغوی د علمي او تحقیقي کار نتیجه وي. یعنې هلته ویناوې ډېرې نه وي، بلکې تیزیسونه مطرح شول، یوازې د سرسري ویناوو پر ځای لاس کتابونه او مهم کتابونه د دغه سیمینار د جوړېدو په مناسبت چاپ شوي وو، چې پدغه کې کوم دا پختله یو غنیمت حادثه وه. په دې خزو ګډون په دې سیمینار کې په زړه پورې وو، یعنی په غوانه پښتني سیمینارونو په دغه حد کې ښځینه ګډونواله نه درلودي، او همداراز د بلوچستان د سیمې واکمنو نږدې ملاتړ وکړل دغه سیمینار څخه، سیاسي ګوندونو پکې ګډون درلود. اما علمي پلوه یو شمېر داسې مسایل مطرح شول په سیمینار کې چې همدا اوس پښتو ژبه، پښتو ادبیات او پښتانه ورسره مخامخ دي. هر اړخیز ضرورتونه، اقتصادي، سیاسي، فرهنګي او تعلیمي مسایل رانیولې، یا د ژبې تر کروالي، پر رسنیو کې د ژبې د مطرحوالي، دغه ټول مسایل پکې وڅېړل شول. چې زه فکر کوم په درې ورځو کې په دومره تراکم سره په موضوعاتو باندې علمي تحصیل بس
خپل لاسته راوړل. لیوال صاحب، دا ډول کانفرنسونو ته عموما لیکوال او شاعران بلل کیږي. تاسو فکر کوئ چې د یوې ژبې د غني کېدو لپاره هم دغه دوه ډلې راغوښتل کافي دي، که په دې کې د نورو علومو ماهرین دم راغوښتل شي، د طب نه، د انجینرۍ نه، د ژوند د نورو څانګو نه؟
ګډونوالو او د سامعینو په برخه کې خو ډېر زیات تعداد محصلین او نور خلک هم راغلي وو، او جالبه دا وه چې دوی په ډېره مینه تر اخره پورې به وعمل ته. یو شمېر ګډونوالو خو چې څوکۍ نه شوې موندلی، چې د تالار چارګرده په دې لارو ولاړو تر اخره پورې، او دا باور لرم چې دا ټول د ادبیاتو متخصصین او علاقمندان نه وو، د نورو برخو هم وو. بله خبره دا ده چې په دې سیمینار کې په همدې بحث وشو چې تر هغو ژبه علمي نه شي، اکاډمیک نه شي، پرمختګ نه شي کولی، یوازې په شعر او ادبیاتو باندې نه کېږي. هلته په دې خبره وشوه چې باید علمي اثار رامنځته شي، د نورو ساینسي څانګو علمي کتابونه باید په پښتو ولیکل شي او تدریس شي. په دې باندې بحث وشو، زه فکر کوم لږ تر لږه د دې لپاره یوه لار پرانستل شوه، او د دې لارې د دوام لپاره او د دې پریکړو د عملي کېدو لپاره یو څلور کسیزه جرګه هم اعلان شوه، چې په کابل، کوټه، پېښور او نورو سیمو کې به دوی حضور لري، او په ګډه به سره کار کوي چې بیا د راتلونکي په اړه د ژبې د پیاوړتیا لپاره څه کېدلی شي. دا به بیا انتداد یوه جرګه وي. زه دا فکر کوم چې دغو مسایلو ته چې تاسو یاد کړل توجه وه، او دا به په راتلونکي کې لا پسې نور هم وڅېړل شي.
لیوال صاحب، په دنیا کې هر څه اوس یو ماډرن ټیکنالوژي راغله، هر څه ډیجیټل کیږي، د دې نورو ژبو آثار اوس په اته خلکو په لاس کې دي، په آیفون کې موندل کیږي. دغه طرف ته په دې کانفرنس کې اشاره وشوه چې د پښتو ادب د دودیز دغه نه څنګه راوباسو، د ماډرن یا د عصري وسایلو ته ور برابر کړو، چې هغه لوستونکي چې په نورو هیوادونو کې دي یا کتاب ته لاسرسی نه لري، چې د پښتو آثارو نه بې برخې پاتې نشي.
جالبه دا ده چې په دې برخه کې ټینګار مو شو، او یو ځوان تکړه تخنیکی کادر چې له جرمني څخه راغلی و، ښاغلی احمد ولي اڅکزی، ده یو په زړه پورې پرزنټیشن درلود چې څنګه کولی شو ژبه د نوي الکترونیک وسایلو له لارې پرمختیا وکړي. هغه د قاموسونو خبره وکړه چې څنګه آنلاین پښتو قاموسونه جوړ کړي دي، په کوم ورژنونه دي د نوي ټکنالوژي او د کمپیوټر، د انټرنیټ او د دې شیانو چې پښتو پکې وده کولی شي او نړیوال کېدلی شي. پر دې باندې ټینګار وشو، عملا هغه لاسته راوړنې چې د آنلاین کتابونو، آنلاین قاموسونو، او ورو ورو د ژبې د موادو د آنلاین کېدو په اړه ضرورت او اړتیا ده، پر دې هم خبرې وشوې، او د ګډونوالو له ډېر تود هرکلی سره مخامخ.
ډیر مننه لیوال صاحب کا په لنډه توګه اخیره کې جواب راکړي چې دا سم سو ویل شول چې دا ډول کانفرنسونه دی په پرله پسې ډول ونیول شي او د راتلونکي کانفرنس په اړه څه معلومات راکړي.
دوه پریکړې د نورو پریکړو تر څنګ ډېرې په ټینګار وشو هلته. یو دا چې نوازې دا چې دا غونډې باید په بېلابېلو پښتون مېشته حوزو کې تکرار شي او جوړې شي دا غونډې په همدغه شکل باندې. بلکې یو بله مسله چې هلته په ټینګار سره هغه دا دی چې موږ باید بل ځلې په بله غونډه کې هر څه له همدې ځای نه شروع نه کړو.
یعنې
موږ باید یو پرمختګ کړی وي. بل ځلې باید موږ دغه پرمختګونه وشمارو لایفو او هغه ستونزو خنډونه چې دي هغه د هغو د رفع لپاره بیا کار وکړلی شو. یعنې یو متداوم مستمر او ګټور دوام باندې ټینګار
نو. لیکوال عبدالغفور لیوال چې موږ سره مخکې خبرې کړې وي اوریدونکو، نن تاسې په یارانو مشال پروګرام کې د پکوټه ښار کې د سپتمبر د 12 نه 14 تاریخ پورې چې کوم درې ورځې نړیوال سیمینار شو د لارو برپوهانو پکې ګډون کړو، د هغې په نتایجو باندې غږیږو. وروسته به درته د پېښور د پېژندل شوي لیکوال عباسین یوسفزي خبرې هم دراورو، خو موږ سره له کوټې نه د پښتو اکاډمۍ رئیس خیر محمد عارف صاحب همدا شیبه میلمه دی د ټلیفون د لارې. خیر محمد عارف صاحب، غفور لیوال چې کوم خبرو ته اشاره وکړه په هغې کې یوه خبره دام وه چې 10 کتابونه چاپ شوي د دې سیمینار په ویاړ، دا چېرته چاپ شوي او لیکوال یې څوک وو؟ که دې باره کې اورېدونکو ته معلومات ورکړي.
ډېر مننه. لس کتابونه مونږ اول خدا کوشش وش مونږ شل کتاب چاپ، خو متاسفانه ځینو ملګرو دا نومونه کتابونه مونږ ته راولېږل چې هغه یې ور چاپ شوي وو، په هغه کې لږ لږ دې اضافه او تعریف کړی وو، نو مونږ هغه کتابونه له منځه وویستل. مونږ ته صرف لس کتابه پاتې شول. دا لس کتابه مونږ د سیمینار په ویاړ باندې وړاندې کړل. په دغه کښې پخپله د فورلیوال صاحب لیدلوری و او د حبیبالله رفیع صاحب هغه چې بیا نه راځي، زموږ د دې سویلي پښتونخوا یو ډېر ښه لیکوال و، زما په خیال چې بلکې ملنګ نومنه سړی و چې هغه له د هر څه ډېر بالاتر سړی و، یو نظریاتي سړی و، سائیں کمل خان. نو د سائیں کمل خان یو کتاب وي د ډایلاګ د پلاټو پښتو ترجمه یې کړې وه، د پلاتون ژغه و په نامه باندې دا کتاب شامل و. او د احمدولي اڅکزي قاموس وي، د رشاد صاحب یو مکتبي قاموس وي. مجموعي طور باندې موږ لس کتابه د دغه سیمینار، یو هغه د فیصل پاران تلمیحي په ادبیات کې د ساتیر و تلمیحات دا نوګر داسې نایابه کتابونه وو چې بلور چاپ شوي هم نه وو او په مختلفو موضوعاتو باندې وو. نو دغه لس کتابه موږ د سیمینار په ویاړ باندې
تقسیم وکړل. عارف صاحب، په دغه درې ورځني سیمینار کې چې کومې مقالې واورول شوې، د دې د په کتابي بڼه د خپرولو سغم خوړل شوی؟
په دا اوله دا ښه شولو، دا ستاسو له لارې زه به زه یو ګټه واخلم که نه.
ځینې
ملګرو موږ ته مقالې نه کېده، هغه وویل چې موږ لږ کار نور ورباندې کوو، مقالې درستو او موږ هغو ته دا خواست وکړي چې مقالې باید زر تر زره راواستول شي چې موږ یې بېرته د پښتو اکاډمۍ کوټې له خوا چاپ کړو. نو زما امید دی چې کوم ملګرو ته زموږ دغه غږ رسېږي، هغه به خپل مقالات پر وخت باندې او چابک تر موږ پورې راورسوي چې موږ یې چاپ کړو. انشاءالله موږ دا اول هم فیصله کړې وه دا مقالات به موږ د پښتو اکاډمۍ له پلیټفارم زه چاپوو چې او خپل کام ته به وړاندې کوو، ځکه چې زما په خیال ځینې ډېر ښه مقالات او ډېر ښه مواد وي، هغه مواد چې زموږ د کام او زموږ د لوستونکو او د ټولو پښتنو په ګټه تمامېږي، نو هغه به یقینا موږ پښتانه کام و زلمیان ته وړاندې کړو.
مننه عارف صاحب، تاسو راسره اوسئ. لکه څنګه چې وعده مو کړې وه چې موږ د عباسین یوسفزي صاحب سره هم خبرې کړي، عارف صاحب به لږ دمه وکړي تر هغې به د عباسین یوسفزي صاحب خبرې واورو.
عامر صاحب، موږ ټول په دې باندې یقین لرو چې هر هغه کام مخ په وړاندې تلی شي چې کوم عام وطن بچو تا مورنۍ ژبه کې تعلیم ورکړل شي، د کوم وطن دفتري او روزګار ژبه خپله ژبه خوري، نو هغه تعامونه مخپوره لیدلی شي. د هغې مثالونه زمونږ سره موجود دي چې هغه چین دی، جاپان دی، فرانس دی، جرمني دی، ټول یورپ، امریکا. دوی خپلو بچو ته په خپله ژبه کې تعلیم ورکوي، د هغې د کار روزګار ژبه، د نصاب ژبه چې دا هغه خپله ژبه ده. نو مونږ هم دا یقین لرو چې یاره د دوی نه بغیر د ترقۍ امکان نشته. نو داسې قسمه کانفرنسونه چې دي، دا کله په کابل کې کېږي، کله په پېښور کې کېږي، کله په کوټه کې کېږي، او کله د نړۍ په نورو هېوادونو کې چې پښتانه چېرته نشته دي هلته کېږي. او د دې ټولو غږ دا یو دی، زمونږ چې بچو ته دوی په مورنۍ ژبه کې تعلیم ورکړی شي، زمونږ په دفترونو، زمونږ په بازارونو کې دی خپله ژبه وچلولی شي، او د خپلې ژبې دپاره چې څومره ضروري چې هغه هم ډېره کولی شي. نو زه دا ګڼم چې دا قسمه کانفرنسونه چې دي، دا د ژبې دپاره ډېر خیر رسوي. زمونږ سره چې کوم کشران شریک شي، نو هغې هم د دې انداز نه، د دې سوچ نه، د دې غږ نه ښه خبر شي. نو زه دا ګڼم چې کانفرنسونه چې څومره ډېر شي او څومره ډېره بیداري راشي، نو هغې به ډېره ښې نتیجې مخې ته راځي. لکه څنګه چې پښتو چې د فیرمۍ کوټې ملګرو دا هڅه کړې وه، د نړۍ د ګوټ ګوټ نه پښتانه دانشوران رابللي وو، ماهران رابللي وو، په هغې کې په دغه درې ورځ دننه د پښتو ژبې عصري غوښتنې، د پښتو ژبې او میډیا، د پښتو ژبې او نصاب غوندې په مهمو موضوعاتو باندې خبرې کېدې.
واسین صاحب، یو تپوس بل هغه دا چې د پښتنو لیکوالو وس نه وي چې کتاب چاپ کړي، یا که کتاب چاپ کړي داسې ځینې خلک لري چې ګیلې لري چې کتابونه نه خرڅېږي. په دې باندې عمومي څه بحث وشو په غونډه کې، یا وروسته تاسو چې ادیبانو سره حاشیه کې کومې غونډې کولې، په دې باندې د خلکو نظر څه و چې څنګه کولی شو د پښتو کتابونه بازار عمومي خرڅ شي؟
نجیب عامر صاحب، زما خپل کتاب خو یو کتاب میں په شلو کالو کې لس ځله چاپ شوی دی، بل کتاب میں په اواته کالو کې پنځه ځله چاپ شوی دی. زه دا ګڼم چې په ښه ډول باندې کتاب لاندې شي ولس ته، نو هغې قبلی بله دا ده چې شاعران ادیبان دوی خپل کردار، خپل شخصیت، د قید قام لپاره، د قام چاته د امیدونو په رڼا کې پاک ساکو ساتي، او د هغې زړه په ځان مین کی. زه دا چې د پښتو پښتو کتاب خرڅېږي، هم لیکوالان یې هم اخلي، عام ولس یې هم اخلي، او په خلکو کې د دغې تند شته زه ګڼم. خو البته دا ده چې زمونږ د خپرونې ادارې چې دي هغه لږې کمزورې دي، او د هغې وجه دا ده چې په افغانستان کې خو حالات تر ډېره حده ښه دي، تعلیم په پښتو کې دی، نو خلک د پښتو ژبې کتابونه ډېر اخلي. دلته چې دی زمونږ په سیمه باندې، نو په دې کې تعلیم په پښتو کې نه دی، او پښتون د لازمي مضمون په توګه چې کومه فیصله تېر حکومت کړې وه، نو هغه نه عملي شوی نه ده، کار پرې روان دی. نو د دې وجه نه دلته د پښتو د لوستونکو شمېره تر ډېره حده پورې کمه ده. خو زه دا ګڼم چې هر لیکونکی ځان سره د ژبې میانان راوړي، چې څومره لیکوالان زمونږ ښایسته لیکوالان څومره زیاتېږي، نو هغومره به د ژبې میانان او د هغې هغه دایره ورو ورو پراخه کېږي. نو زه دا ګڼم چې دا ګیله به بالکل ختم شي چې خلک دا وایي چې د پښتو کتاب څوک لولي. دا هو شرط دا ده چې په شخصي او دولتي ټولو ښوونځیو کې پښتو د لازمي مضمون په توګه په وړمبۍ مرحله کې سمدستي روانه شي، نو د پښتو میانان به انشاءالله چې بیا کم نه وي.
د لیکوال، شاعر او د پېښور پوهنتون د استاد واسین یوسفزي څرګندونې مو واورېدې. او خیر محمد عارف صاحب، ډېر هیله مند و واسین صاحب چې پښتو کتاب خرڅېږي، خلک یې اخلي، تاسو ورسره اتفاق لرئ؟
یقینا. خو زه لږ د واسین صاحب خبره کې اضافه کول غواړم.
بله، مهرباني.
چې د کتاب که فلال سم د واسین صاحب خبره جلا شخصیت دی، او د میډیا لاریم، د ادب لاریم، د خدمات لاریم. دلته یوازې موږ ته ستونزه دا پېښه ده که نه، چې زموږ ځینې داسې شاعران وروڼه یا لیکوال د هغو په کتاب کې هېڅ مغز نه وي، په کتاب کې هېڅ داسې نوی شی نه وي چې هغه د وړاندې کولو سبب وي. خو دوی دا کوشش کړی چې پرله پسې او کتابونو ته دوام ورکړي، چاپوي او بیا دا ګیله م کوي. موږ یو نظر لرو، هغه دا چې باید په دا کتاب کې لږ معیار هم وي. دا کتاب کې لږ داسې مواد دي چې هغه د خلکو ذهني روزنه هم کوي، هغه خلکو ته یو نوی فکر هم ور په ګوته کوي، هغه په خلکو کې یوه نوې جذبه ولوله هم راپیدا کوي. نو هغه کتاب یقینا نه پاتېږي. زه په دا تر دا ځایه خو د عباسین صاحب په حق کې یم چې د ده خبره بالکل صحیح ده، خو هغه خلک دا معیار نه ساتي، صرف د کوالټي فضای کوانټیټي زور ورکړی که نه. نو هغه زما خیال چې پاتې شي اکثر هغه کتابونه پاتېږي او هغه بیا ګیلمن نه وي چې کتاب څوک نه اخلي. ډېر پخوا مو یاد دي چې موږ کوچني وو، نو د یوه کتاب نوم و ما واخله، هغه تنزن چا ورباندې شي ویل ما زه خو دا شعر نوم هم هېر دی یا دا کتاب متن نوم راځېر دی، خو نوم یې دا و چې پر کتاب یې دا لیکلي وو چې ما واخلي. نو یقینا پښتانه تر اوسه پورې د پښتو سره دومره علاقه نه ده پیدا کړې کوم چې په کار وو، خو د دې مطلب دا هم نه دی چې پښتنو پښتو بالکل هېره کړې ده. البته دا خبره پر خپل ځای ده چې باید هر څوک چې یو کتاب مبین ته راوړي چې په هغه کې څه دا نوم نشانی
خبرې پکې باید. مننه عارف صاحب، کور مو ودان. زمونږ
دا یو نوې تجربه یې چې د خلکو
استفاده ډیر من عارف صاحب ډیر مهربانه یې مونږ سره مو په دې خپرونه کې برخه واغسته. د مونږ پوښتنې د اوریدونکو پوښتنې مو ځواب کې. کور مو ودان
خبره د هغه ستاسو په خپل باندې ستایل لري کول غواړم.
مهرباني.
هغه دا هغه شاید مال بیا مو کنه سره چې په دغه کان سیمینار کې له موږ سره چې هر چا برخه اخیستې ده، هر څوک چې دي له هر ځایه چې دي، موږ د هغو ټولو شکریا ادا کوو. او په دغه خنتون چې له موږ څه غلطیانې شوي، له هغو ټولو ملګرو او برخه اخیستونکو زه بخښنه غواړو. انشاءالله ولعزیز موږ به دا کوشش کوو چې بل سیمینار ته د خپلو غلطیانو ازاله وکړو.
ډېره زیاته مننه خیر محمد عارف صاحب د کوټه کې د پښتو اکاډمۍ رئیس. اوریدونکو تاسو نه هم مننه چې دا پروګرام مو واورېده. قراردادونه چې کوم وړاندې شول د کوټې په سیمینار کې، دوه قراردادونه پکې داسې وو چې په هغې عمل مونږ ټول کولی شو. یو دا چې پښتانه ځوانان دي د کمپیوټر زده کړو ته پاملرنه وکړي، او بل دا چې په کورونو کې خپلو میرمنو او خوندو ته هم د تعلیم موقع ورکړي. په دې هیله چې تاسو هم په دې عملو کې خپل کوربه نجیب احمد ته اجازه ورکړي. الله پامه.
مشال ریڈیو دا